حضور ادامه دارد. حالا هم با سال محمد، سال باشد. آقای سال خوش آمدید.
دیر منن ستار پروغل تاسو هم منن اود آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام. د ازادي رادیو بلې اوساته خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. پورا پرونی کاوري چې د فوزرات وی پلس ولایتونو کې تازه پوزي عملیات پلی کړی چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات وسلوال وجل سی ودی. نن د شنبه د سلواغي عدالوي ومه د جنوري میاشتې 28 پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبه د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د وی کورونی لشتر لږه و غړي وجل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلکر حمدالله محب په بلخ ولایت کې پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیموونکي خیبر امیري د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څېړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد سقزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانیستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لارموندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سر دینه مخ کې ګومان کوم چې 15 شپږ واره چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوی دی. په ټولو کې دی ماته خوړلې ده. بیا چې د منګ بارسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د منګ بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو، نو ظاهره خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او د سی اندازه هم موږ ته لګیږي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي. خو دمدغه د فشار به موږ ګټه واخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هده هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تېر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونه سوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین روغتیا وزیر ما جیاب وی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ګډه قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلي چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په داسل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وي. د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدل مهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې و چې ځاني زیان نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلوال نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په ویلامه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 11 ته رسیدلی، حال دا چې په دسمبر میاشت کې 2 سرتیري وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د باسکټبال ملي انجمن وتلی لوبغاړی کوبی براینټ په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو میډالونه خپل کړي 40 کلن وو. چارواکي وایي له براینټ سره 4 نور کسان هم په پیښه کې مړه سوي دي. دی د خپل نسل د باسکټبال تر ټولو سترو لوبغاړو ګڼل کیږي. کوبی براینټ خپل ډیر وخت له لاس انجلس لیکرز ټیم سره تیر کړ او د 2000، 2001 او 2002 میلادي کلونو په لوبو کې اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. یو پخوانی جنرال وایي
در آخر از یه خبری دیده اولا افغانستان دولت سر و پا او در اربن دومنی نو که دی خاطر ضرورتی که در افتارون زیاد کی
قبل لپور که آوری در زرد سوری شاو خواد 10% سبسیوی ناروغان دروخته ای آسانتیاو در کموالی پا وجمری. پا کندوز که در زفران کشت زیاد سویده. پا بحرانوی موضوعات که آوری چی پچین که پا کرونا ویرست مرشمیر اتیا کسانات زیاد سوی. در خبروانی پا دوائی منیمایی که 2:19 پروگرامون خبرو در انصاف پلاتکی او در روک دوستانو در پلاتنی پروگرام. تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. ده خبرونی ده سر موضوع را اخلو. ده افغانستان دفاع وزارت وی ده 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلوال وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان تیر شپه ازادی رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلوالو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. صفي الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا لسو ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویبي
په تیرو 24 ساعتونو کې په لسو ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصفیوي او تهاجمي عملیات او 12 هوایي بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 16 د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوحه کې کتلي. د ارګ مانی د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وی ویل چې د امریکا او طالبانو خبرې روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغو د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه نه ویښي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبې په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بله اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پوښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم د یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
ښاغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتلل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دی بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواکه په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکیانو ته له دې عملیاتو مرګ ژوبله اوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. ښاغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له ښاغلي امرخیل سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلې.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي، په ځینو کې مخالفین یې دغه چې افغانستان یا طالبان چې دي هغه پاکستان ته روان دي او د دې لپاره ښه مناسب وخت دی. د دې د خاطر داسې معلومه ده چې د میزان د نیا سره په دې خوا وزارت دفاع خپل زهرات نیول او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعا د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. خو سندر چې لیدې کېږي په دغو وختو کې یعنی زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري واقعا.
ښاغلی جنرال، راپور و هلته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته او آن دغه تلفات د هغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي. څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي حماس ملکی خلق له بینه وي هلته به ډېر قتم د هوایي ځواک نه کار وانه شي ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاونه کار وخت کېږي صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شل دولت نه لاړې بیا نو په چا باندې حکومت دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو له هوایي ځواک نه کار مه اخلئ. هغه هدف چې ډېر مهم وي ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته چې کار ترې واخلي چې ښه تاثیر یې ولري. له بینه لاړ شه خو سرچنګ ملکي هدف لپاره شي یعنې به خط وظیفه خو یې ګرانه شي.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي. څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خواو رسیدل اوس هم رسیږي که څنګه؟
نو په جنگل کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې به ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې راستېدي نه کې په دې ځای کې ده څه شوی دی اما دومره چې بیا طالبان وای بیا غونه نه ده هغه د اضافي خبرې دی اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د پلانې څخه موږ غونه پولیس له بینه کړی او زموږ د خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم دی آزاد ده خلک د آزاد غږیږي رادیوګانه کوم غږیږي په دې کې ما تلفات هلته وکړي هغه ټول وایي
د نظامي مسایلو تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان استری میاشتې ټولنه وایي چې په هیواد کې د زړه د سوري شاوخوا 30% ثبت شوي ناروغان د روغتیایي اسانتیاو د کموالي له کبله مري. د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره په هیواد کې روغتیایي اسانتیاوې محدود دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان میاشتې د ټولنې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د زړه د سوري د ناروغو ماشومانو لیست شاوخوا 15,000 ته رسیدلی، خو د محدودو روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله هر کال د دغو ناروغانو څخه کم 30% مړه کیږي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د دې لپاره چې د دغو ماشومانو درملنه سربیره په هیواد کې دننه په بهر کې هم پراخه او ګړندۍ شي، هسې تیزی شوي چې دا شان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ولېږدوي. د دغه ټولنې د روغتیا رئیس سلیم بهرمن وویل اوس هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې د زړه د سوري ناروغ ماشومان د دوی د کورنۍ لخوا دوی ته د وړیا درملنې په خاطر مراجعه کوي.
درې سالو روغتونونه په افغانستان کې شته چې زموږ عادي کیسونه اخلي، خو کوم چې له عادي اندازې نه پورته دي اړ یو چې د هند روغتون ته یې ولیږو. په ټوله کې تر اوسه موږ په هیواد کې دننه او بهر د شاوخوا 10,000 او 600 ناروغانو درملنه کړې، خو اندېښنه مو دا ده کله چې د دوی نوبت را رسیږي 30% د انتظار په حالت کې په کور کې مري.
د دې لپاره چې د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو درملنه په هندستان کې هم ګړندې او پراخه شي، د یک شنبه په ورځ د افغاني سرې میاشتې د ټولنې او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به کامیر هوایي شرکت هند ته د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو په لېږدولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول سلیمان عمر وویل
ما با مریضای سراخ قلب همکاری خواهد کردیم.
موږ به د زړه د سوري له ناروغانو سره هند ته د رسولو په برخه کې مرسته وکړو. د ناروغ ټکټ به وړیا وي او څوک چې ورسره سفر کوي ټکټ به 15% تخفیف ولري. د تړون موده 3 کاله یعنی 2006 میلادي کال نه تر 2023 کال پورې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ په لسګونو کورنۍ چې ماشومان وي د زړه سوري لرل افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلي وي. د دوی له ډلې د پکتیا اوسیدونکي جمیل شاه او د کابل د دشت برچی اوسیدونکي محمد حسین وبل د ماشومانو روغتیایي ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي او دوی حتی د کامیر هوایي شرکت لخوا د تخفیف د ورکړې توان هم نه لري. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل د زړه د سوري د هر ناروغ په درملنه $2,500 لګیږي چې د هند د حکومت او افغاني سرې میاشتې پر غاړه دي. د دغه ټولنې روغتیایي متخصصینو وویل د زړه د سوري علتونه د امیندوارۍ پر مهال د میندو لخوا د خپل سرو درملو او د مخدرو موادو کارونه ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې نن دوشنبه له 4 ولایتونو پرته د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې تر 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د دغه وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ آزادی رادیو ته وویل چې د دغه کمپاین په لړ کې 9,000,000 او 100,000 ماشومانو ته د واکسین د ورکولو هدف ټاکلی، خو شي شاوخوا 2,000,000 ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سي. له شغلي راسخ سره نوریاس نوري مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دې کمپاین په اړه وایي
دا د 2006 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتونو کې دا کمپاین پیل کیږي. سر دې ونی جمعې پورې به دوام وي په دې ولایتونو کې.
راڅخه موږ له هرات راپور لرو چې مسؤلین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور دغه واکسین تطبیق تصدیق شي او وای چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو او لدی واکسین څخه به برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلاو ورسره هماهنګي مو لوسلوالو طالبانو سره کړی دی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مختلف شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي ستدي چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې. یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې مونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولی. چې له هغې جملې څخه هم یو هرات ولایت دی. د هرات ولایت کې هم 3 اویا زره ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولی. نو دا ستونزه ده. مونږ د تېرو 2 میاشتو او کلونو را په دې خوا مخصوصا د دغه 2 وروستیو کلونو را په دې خوا تل هڅم کړی ده چې د سیمې مخورو په مټ او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو د مرسته باندې دغه خبره او ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره هر ماشوم واکسین چې د هغوی قانوني حق دی چې باید ورورسوي. له بله مرغه مونږ کوم د مرګوزو نتیجې ته نه یاستو رسېدلي. ګرچې د پخوا په پرتله باندې څه کده مونږ ته یو څه شین څراغ ښودل شوی دی چې مونږ په وختي مراکزو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د کنټرول سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې ماشومانو ته واکسین لیکو تطبیق کړو. خو دا مونږ ته بسنه نه کوي ځکه چې په روغتیایي مراکزو کې مونږ
روغتیایی مرکزونه هم نشته ده. یو او بل داسې مخکې یو توافق ته تاسو رسیدلي وای چې که چیرې په همدغه سیمو کې چې طالبان ورسره مخالف دي چې کور په کور ونشي، مخکې ځینې توافقات شوي وو چې دوی کیدای شي چې ماشومان مثلا په جوماتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یوه بله لاره نشته؟ اکثرا دغه سیمو کې خو ماشومان ډېر زیانمنونکي دي د پولیو یا د ګزند د ویروس په وړاندې.
بالکل، تاسو دا یادونه وکړل. زمونږ هغه ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو نه 10 پیښې په جنوبي حوزه کې دي او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. مونږ په درېو ستراتیژیو مخ ته ځو. یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي او ځینو ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې دا د کمپاینونه تطبیقېږي. خو یوازینۍ لار په نوړه نړۍ کې او په نورو هیوادو کې چې هم ثابته شوې ده چې پولیو له خپلې خاورې محوه کړې ده، هغه دا ده چې کور په کور واکسین په مټ باندې دا ناروغي محوه کېږي او له منځه وړل کېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین د کمپاین په اړه څرګندونې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونې فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کاله پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کېږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وژل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په ورستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2900 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. سفیولله ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. د مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتګ بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیايي کارپوهانو سره د کورونا وایرس د خورېدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښار د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او د چاره د یاد وایرس انتقال زیات کړي. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او ان د انسان په مرګ تمامېږي. دوامدار والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یاد شوي. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د لمنځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کیږي.
تاسو له پیغامونو
زاد ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د تیم ابولدین تای سره په تماس کې مدمن درخواست هم سره آگاه داده. زمونږ د کتنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د کتنور ګذر چې سقوط سره مخامخ کې د تماس کې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د کتنور ګذر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ را تک کوي. خو زمونږ د کتنور په ساحه کې حکومت دولت د طرف سیدلې چې تر ته هیڅوک اخباری کسان نشي کولی زمونږ دولت اوسم زمونږ د چکنور ګودر بند کړی دی. مونږ د چکنور تقریبا لس زره کورونه په دې ګودر باندې تګ نه تګ به کوو. خلک اوس مونږ ځو تقریبا د واته کله وشو چې مونږ د تورخم ته وځو د تورخم نه بیا پورته تاویږو، یعنې مارکو جلال آباد سیاتانی همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو، مونږ مړې ژوندیان لرو، مونږ سوداګانې په زورونو خلک همدارنګه یو 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه چې دا زمونږ د چکنور ګودر سیه داخله شي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تعقیب و خوز ده مهم و خبرونو ده لندیز ده خبریدو وارده. ده ملی امنیت شوراوی پا بلخ ولایت که وروستی پیش با سیرل کیجی او پرالتونکی که با ده دغست پیشو مخه نیول کیجی. سلگونو کسانو پرون پا بلخ ولسوالی که مظاهره وکره اوی ویل چه ده شنبه دشپی نوخته.